احمد شبریم هرکلی مکوم. کابل ته پاکستان یو پلاوی روان دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې پلاوی د خبرو د اجنډا پاړه وای.
یو کلیت پوری بشری کومکونو همکاری هم شامل دی، تجارت موضوعات هم شته، همداراز د پولیس سرم کې دی سی وړي وړي موضوعات سپیک شوی دی، یو د حل لارو لپاره هم باید بحث وشي.
په دې خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونې هم لرو.
ګڼو هیوادو ته خپل ډیپلوماټان لیږلي دي.
د شاغلی متقی د خبرو په تړاو مو په ناروی کې د افغانستان د پخوانی سفیر شکرې بارکزی نظر اخیسته.
زه فکر کوم دا به ډیر وخت نه مخکې چې طالبان خپل د بهرني سیاست ارزونه وکړي.
په غزنی کې یو شمېر خلک شکایت لري.
دا غزه مرزي ده، دا غوښته تقریبا مې د غلرم دا پایپ دراپ کې اته مریض یم، غوښته د عملیاتم د غلرم پښان نه سوال اخلي به فایده.
تر هر سمخ خبرونه اجمل اند اوروی.
افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په راتلونکو ورځو کې به یو پاکستاني پلاوی کابل ته ورشي. د هند د طبي مرستو وجو پنن کابل ته رسیدلی ده، او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا اومیکرون بڼه چې ډیر ژر خپریږي ناروغ له سخت حالت سره ظاهرا نه مخ کوي، خو بیا هم دا ناروغي د کمزور وایرسونو د ناروغي کتار کې نه راځي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په راتلونکو ورځو کې به یو پاکستاني هیئت کابل ته ورشي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د دې سفر دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو تیر ورځ ناوخته د ازادي راډیو مشال څنګ ته د پاکستان یو لوړ پولي چارواکي ویلي چې په پاکستانی پلاوی د رواني جنوري تر نمایي وروسته کابل ته سي. تر دې مخکې د پاکستان ملي اسمبلی په یو بیان کې ویلي وو چې د دې هیواد ملي امنیت سلاکار مهید یوسف په مشهد حکومت یو جګپوړي هیئت به ډیر ځله افغانستان ته سفر وکړي، څو د طالبانو له حکومت سره د بشري مرستو پر موضوع وغږیږي. خو د پاکستان د حکومت وی سرچینې ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي خیات پلاوی د رواني جنوري له میاشتې نمایي وروسته کابل ته سفر وکړي. د دې سرچینې په وینا کابل ته دغه پلاوی د سفر یو مهمه موخه د ډیورن پر کرخه د وروستیو پیښو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې دي. د پاکستان پوسور از وړاندې وویل چې اسلام آباد پر ډیورن کرخه د اغزن تار غزولو کار څلور نوي پسلو کې بشپړ کړی دی او دوام ورکوي. خو په ټولنیزو رسنیو کې ځینې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په ځینو ځایونو کې طالب ځواکونو پر کرخه د اغزن تار له غزولو سره مخالفتونه کړي دي. اخوا د پاکستان د سیال هندوستان لخوا د طبي مرستو وجه پنن کابل ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی د هندوستان لخوا افغانستان سره د مرستو په لړ کې نن سهار شپږ ټنه درمل کابل ته ورسیدل. هند څو ورځې مخکې هم د کرونا 15 لک روزه واکسین مرسته له افغانستان سره کړې وه. ذبیح الله مجاهد ویلي چې طالبانو حکومت د هند د دې مرستو د زړه له تله مننه کوي. هند تر دې مخکې د افغانستان سره د یو اندازه غنمو مرسته هم اعلان کړې وه چې د پاکستان له لارې افغانستان ته واستوي، خو پاکستاني چارواکو تر اوسه د دغو مرستو خو پاکستانی چارواکو تر اوسه دغه مرستو ته خپل خاورې څخه د تیرېدو اجازه نه دا ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا او میکرون بڼه چې ډیر ژر خپریږي ناروغ له سخت حالت سره ظاهرا نه مخ کوي، خو بیا هم دا ناروغي باید د کمزورو وایرسونو د ناروغیو په کتار کې حساب نشي. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي پرون ویل د اومیکرون کرونا د ناروغانو د بستر کېدو احتمال تر دلتا بڼې کم دی. نوموړي زیاته کړه کوم ځوانان او زاړه چې په اومیکرون اخته شوي دي د سختې ناروغۍ نښې پکې نه تر سترګو کیږي. د قزاقستان ولسمشر وایي چې امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې د مظاهره چیانو په طرف دي د وژنې په هدف ډزې کولای شي. دا په داسې حال کې ده چې د قزاقستان امنیتي ځواکونه وروسته له هغې چې د روسیې د ملاتړي ځواکونه وررسېدلي دي پیاوړي شوي دي او اکثریت سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. د څو ورځو راهیسې په قزاقستان کې نارامۍ دوام لري. نن هم د دې هیواد په لوی ښار الماتې کې د ډزو غږونه اوریدل شوي دي. په قزاقستان کې اصلاً دا نارامۍ د تیلو د بیو له لوړېدو پیل شوې، وروسته ورسره د خلکو نور سیاسي انتقادونه او اندېښنې هم لې شوې او نورو ښارونو ته هم پراخې شوې. دولتي چارواکو د دې وروستیو ناکراریو مسؤول د دوی په وینا جنایتکاران بللي. په عین حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف وایي چې نظم راغلی خو د ترهګرۍ ضد عملیات بلو څو ورځنیو سختو ناکراریو وروسته ادامه پیدا کړي. دې ناکراریو د منځنۍ اسیا دغه هیواد اړ کړ چې د روسیې په مشرۍ له سیمه ییز پوځي تړون مرسته ورغواړي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د اتومي تړون بیرته ستنېدو ته خوشبیني ښکاره کړې، خو جان اف لودریان په ورته وخت کې خبرداری ورکړی چې د دې نړیوالو خبرو وخت په تیریدو دی. ښاغلی لودریان بی اف ایم تلویزیون او آر ایم سی راډیو ته وویل چې د دا ډاډ ترلاسه کړی چې یوه موافقه به وشي او په تیرو څو ورځو کې په دې خبرو کې پرمختګونه شوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې له څو ورځو راهیسې خبرې په سم لوري درومې، خو وخت مهم دی او که چېرته زر موافقه ونه شي نو خبرې له ستونزو سره مخ کېدای شي.
دا سجرډو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په راتلونکو ورځو کې به یو پاکستانی پلاوی کابل ته لاړ شي. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې سفر دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو تیره ورځ ناوخته د ازادي راډیو مشال څانګې ته د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي وویل پاکستانی پلاوی د جنوري تر نیمایي وروسته کابل ته ځي. ویل کېږي چې د دغه پلاوی مشي به د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معاهد یوسف کوي او له افغان لوري سره به د بشري مرستو پر دوام، سوداګریزو اړیکو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ازغن تار پاړه د وروستیو ناندریو په تړاو بحثونه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د یو پاکستانی پلاوی د سفر خبر ورکوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ته خبر ورکړل شوی چې په نږدې ورځو کې به د پاکستان یو پلاوی کابل ته راشي، خو د ده په وینا لا معلومه نه ده چې په دې پلاوی کې څوک دي. ښاغلی مجاهد وویل چې یاد پلاوی به له افغان لوري سره د بشري مرستو د دوام، دو اړخیزو سوداګریزو اړیکو په پراختیا او دا شان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د را پیدا شوي ستونزو د حل په اړه خبرې او بحثونه وکړي.
د پاکستان یو پلاوی افغانستان ته راتلونکی ورځو کې راځي، خو مشخص تاریخ نه ده معلوم او تعداد هم نه ده معلوم. پلاوی موضوعات هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ مشترک موضوعات دي چې ډېر پورې بشري کومکونو همکاري هم شامل دي، د تجارت موضوعات هم شته، همداراز د پولې په سر هم کېدای شي وړې وړې موضوعات پېښ شوي دي، یو د حل لارو دپاره هم باید بحث وشي.
له دې وړاندې د پاکستان د قومي اسمبلی پر ویبپاڼه په دې اړه په خپور شوي بیان کې راغلي چې په راتلونکو ورځو کې به د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په مشرۍ یو لړ پوړی پلاوی کابل ته ولاړ شي. که څه هم طالبانو او پاکستاني چارواکو په رسمي ډول د دغه سفر دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې، خو تېره ورځ ناوخته یو لړ پوړی پاکستاني چارواکي د ازادي راډیو مشال څانګې ته د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي خیاط پلاوی د رواني جنوري میاشتې له نیمایي وروسته کابل ته سفر وکړي. دغه سرچینې دا شان ویلي چې کابل ته د دغه پلاوی د سفر یوه مهمه موخه د ډیورنډ پر کرخه د وروستیو پیښو په اړه خبرې کول دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ظاهرا طالبان پکې له ډیورنډ کرخې څخه د ازغن تار په ټولولو لیدل کېږي. طالبانو په رسمي ډول دا کار نه دی تایید کړی، خو په کندهار او ننګرهار کې سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي چې دوی پاکستان ته اجازه نه ورکوي چې پر کرخه د ازغن تار د لګولو کار ته دوام ورکړي. خو د پاکستان د پوځ د اماړیکو دفتر آی ایس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار د رواني جنوري په څلورمه په راولپنډۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې اسلام آباد پر کرخه د ازغن تار غځولو کار څلور نوي سلنه بشپړ کړی او دوام ورکوي. خود طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو به ویلي چې پر ډیورنډ کرخه د پیدا شوی مسلې په اړه د خبرو اترو اړتیا ده. تیرو افغان حکومتونو بار بار ویلي چې ډیورنډ کرخه د رسمي سرحد په توګه نه مني، خو پاکستان وایي دا په نړیواله کچه منل شوی سرحد دی او ازغن تار پرې د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره لګوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان یو پلاوی د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار معاهد یوسف په مشرۍ کابل ته ځي. روس تر دې چې طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو، دا د پاکستان د ملي امنیت سلاکار دوهم سفر دی چې کابل ته کوي. عبداللطیف متین له لندن په ټلیفون را سره دی. دوی د نړیوال امنیت په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. شغل متین د اول خو شرغلاس تر توایم او بیا دا پوښتنه ده چې د طالبان حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی، په داسې شرایطو کې پر سرحدي شخړو خبرې له قانوني پلوه څومره اهمیت لري؟
ډیر مننه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ډیره مهمه خبره هم دا ده چې په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت نه دی پیژندلی او هلته ورته رسمي پلاوی رالیږي چې په ډیره یوه مهمه او رسمي موضوع غږیږي، خو بله مهمه موضوع په دې کې دا ده چې لکه څنګه چې د اسلامي امارات مشرانو دا په ډاګه کړی ده چې دا د حکومتونو کار نه دی، دا د ولس کار دی. تر څو چې طالبانو نوي کولی چې د ولس نه د دې موضوع په اړه رایه واخلي، دوی هم فکر نه کوي چې
تاسو مطلب له ډیورنډ کرښې نه دی. متین صاحب، تاسو مطلب له ډیورنډ کرښې نه دی؟
بله.
البته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دي مخکې به تاسو په راپور کې اوریدلی وي چې د ډیورنډ د کرښې په امتداد چې کومې سرحدي شخړې دي په هغو باندې به له پاکستاني پلاوي سره خبرې وشي.
هو دوی خو نو خبرې کوي چې د اسلامي امارات خو سه یو حاکم نظام دی په افغانستان کې، خو دوی د ټولو خلکو په استازي توګه د اغزن کار او حتی د ډیورنډ کرښې په اړه خپل موقف ثابت کړی دی. د وخت نه چې دوی تسلیم نشي نیولی، څو چې د ولس نه رایه وانخلي او د دې اغزن کار تیرول اصلا د دې خط رسمیت منل دی په یو غیر مستقیمه توګه، نو زه فکر نه کوم چې دوی دا جرأت وکړي چې دا خبر ورکړي.
دلته متین صاحب، دلته سوال هم دا دی که چیرته دواړه لوري د ډیورنډ د کرښې په امتداد د ازغن تار په خاطر خبرې وکړي، دغه خبرې او دغه موافقه له نړیوالو اصولو سره سم څومره اهمیت پیدا کولی شي او څومره ارزښت لرلی شي؟
دا خلو که په دوه اړخیزه توګه د دوه حکومتونو ترمنځ وي، خو بیا خپل اهمیت پیدا کوي چې په نړیواله کچه د داسې یو نظام سره چې هغه تروسه د نړۍ یو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی هیڅ رسمي بڼه نشي پیدا کولای. او مهمه د پاکستان لپاره دا نه ده چې څه مونږ تشویش لرو، پاکستان خپل تشویش نه لري، او د پاکستان لپاره د دوه ارزن تار تیرول یو اقتصادي موضوع ده، په دې چې دوی خپلو نړیوالو بادارانو ته څوک چې دوی ته مرستې کوي پیسې ورکوي کومکونه ورسره کوي، دوی ورسره وعده کړې ده چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې موږ دغه اغزن تار تیروو. دوی د خپل یو موقف غواړي نړیوالو ته ثابت کړي چې دوی په خپلو موخو کې وفادار پاتې دي نړیوالو ته، دا بله کومه خبر نه لري.
عبداللطیف متین، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای په تیرو څلورو میاشتو کې د رسمیت پیژندلو په تړاو د پام وړ لاسته راوړنې لري. هغه د حکومت له ویندویانو سره په یوې ناسته کې وویل ګڼو هیوادونو ته ډیپلوماتان استولي دي. نوموړي همدارس ویلي یو شمېر عربي او سیمه ییزو هیوادونو په کابل کې د خپلو سفارتونو د بیا پرانیستو خبره کړې چې دا کار به ډېر ژر ترسره شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال دا خبرې کوي چې لا هم هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي په تیرو څلورو میاشتو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. امیر خان متقی تیره ورځ ناوخته په کابل کې د حکومت ویاندویانو ته په یوې جوړ شوې غونډه کې ویلي چې اوسمهال له ډېرو هیوادونو سره د دوی اړیکې نارمال حالت ته اوښتې دي. د هغه په وینا یو شمېر هیوادونو په کابل کې د خپلو سفارتونو د بیرته پرانستو ژمنه کړې ده.
د دنیا په ډېرو هیوادونو کې چې د مخ سفارتونه دي لاغو سره د موږ راشه درشه له خپلو سفارتو سره نارمل حد ته رسېدلې ده، هغوی ته هدایات ورکوو. ګڼو هیوادو ته خپل ډیپلوماتان لېږلي دي او دا سلسله روانه ده. دا ټول لاسته راوړنې دي. اوس موږ د نړۍ ډیرو زیاتو هیوادو کې نوي ډیپلوماټانو ګمارلې دي.
ښاغلی متقی که څه هم په دې اړه نور جزئیات ورنه کړ، خو د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وای ګڼو هیوادونو ته ډیپلوماټان استولی دي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د هغه هیوادونو نومونه وانخیستل چې دوی ورته ډیپلوماټان استولي، خو ویل چې دغه چاره له پخوا اوس ښه روانه ده. له دې وړاندې راپورونه خپاره شوي وو چې د طالبانو حکومت یوازې ګاونډي پاکستان ته خپل ډیپلوماټان استولي دي. ښاغلی متقی په دې غونډه کې د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو ویل چې اوسمهال د ډیرو هیوادونو سفارتونه په افغانستان کې فعال دي او خپلې چارې پر مخ بیایي. د هغه په خبره د ګڼو هیوادونو ډیپلوماټان افغانستان ته تګ راتګ کوي او د خپل د رسمیت پیژندلو لپاره یو پیل دی. خو په ناروې کې پخوانی افغان سفیر شکریا بارکزی بیا وایي د بی بریالۍ بهرنۍ پالیسي دا هغه مهال کیدی شو چې حکومت نړیوال په رسمیت وپیژني. دا وای له وخت مخکې ده چې د طالبانو د بهرنۍ پالیسۍ د بریالیتوب په اړه بحث وشي.
په کوم مهال باندې چې طالبان خپل بهرنۍ سیاست کامیاب خودلې، متاسفانه تر اوسه پورې هیڅ یو ملک دوی سره رسمي او ډیپلوماتیک اړیکې د یو نظام، حکومت یا دولت په نوم باندې نه لري. زه فکر کوم دا به ډېر وخت نه مخکې چې طالبان خپل د بهرنۍ سیاست ارزونه وکړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د رسمیت پیژندلو په برخه کې د پرمختګ خبره کوي چې له دې وړاندې د کابل یو شمېر خزینه اوسیدونکو د لاریونونو پر مهال له نړیوالو غوښتنه کړې وه چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. دوی دا لاریونونه د طالبانو د حکومت لخوا لنجونو او ښځو د زده کړو او د کار د حقونو له اخیستلو او په نورو برخو کې پر دوی د لګول شویو محدودیتونو له امله کړي دي. له بلې خوا بیا نړیوالو تل ټینګار کړی چې تر هغې طالبان د ټولګډونو حکومت د جوړولو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی، نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار د اجازې ورکولو او له ترهګرو ډلو سره د پریکون شرطونه پوره نه کړي، دوی به په رسمیت ونه پیژني. هغه شرطونه چې د طالبانو حکومت وایي ځینې یې پوره کړي او د نورو د پوره کېدو لپاره ورته کار کوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ چپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د خبري مجله په انټرنیټ کې هم په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ، دا غو راپورونو متن لوستلی شئ چې د سهار له وو د ماښام تر اووه بجو پورې د ازادي راډیو له لارې خپرو. همداراز کومې مرکې چې په راډیو کې خپرو هغوی هلته اوریدلی شئ، او د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو موندلی شئ. په غزنی کې یو شمېر دینی عالمان وایي په اوسني بحراني حالت کې د شتمن کسان او ملي سوداګر د غریبو او بېوزو خلکو لاس ونیسي او لاسنیوی دی وکړي. دوی وایي وی خواته ګراني زیاته شوې ده، بیکاری زیاته ده او ژمی سخت دی، نو سوداګر او ملي شتمن دي، شتمن او ملي سوداګر دي له خلکو سره مرستې وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی اندړو ولسوالۍ قدرت الله چې شاوخوا څلوېښت کاله عمر لري، دای د غزنی ملکی روغتون په انګړ کې حق حیران ولاړ او یوې بلې خواته ګوري. قدرت الله وای ناروغ دی، خو د معاش په اخیستو پیسو یا خو به د ځان درملنه کوي او یا به د کورنۍ لپاره ورباندې ډوډۍ اخلي، ځکه چې په دغه پیسو دواړه خواوې نه کیږي. نوموړی وایي که د ځان درملنه کوم کورنۍ مې وژې پاتې کیږي، که کورنۍ ته پیسې لیږم زه به بې درملنې یم.
دغه مرضی ده، دغه تکلیف دي، دغه لرم دا پایپ دراپ کې اچ مریض یم، ما عملیات هم دغه لرم، پیسان نشته ولا که دی بیخوا، نه دی ګولۍ، نه دی دوا، نه دی خیواریان پاتې نشته ده. هلته په کور کې مصرف راپسې ده، هغه پنځه روپۍ چې پیدا کړو د کور مصرف یې کړو. یا چې اوس چې دلته مې پنځه نیم زره معاش ده، هغه هم دوه میاشتې ماته درې میاشتې پاتې ده. یا چې دغه مشکل دی، یا چې اوس څنګه روکم اریان پاتې.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وروستي بدلون له امله ډیری خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. کاروبارونه په ټپه درېدلې، ګرانۍ یو په څلور زیاته سوې او خلک هم بېکاره سوي دي. خو د غزنی ډیری دینی عالمان په هیواد کې له شتمنو او ملي سوداګرو غوښتنه کوي چې په اوسني بحراني حالت کې دي د بېوزلو او غریبو خلکو لاسنیوی وکړي. د شمس العارفین عالی لیسې مدیر مولوی ظهور احمد وایي پرته له شکه چې د نظام له بدلون سره د بیکاری کچه شپېته فیصده نور هم سیوا سوې ده، ګرانۍ او بیکاری هم داسې، خو څه چې اړتیا ده هغه د بېوزلو لاسنیوی دی.
څه چې موږ ته ضرور ده هغه د الله جل جلاله د دې امر مطابعت ته، چې الله وایي تعاونو علی البر والتقوا، ای مسلمانانو تاس خپل منس کې تعاون کوي دی خیر په کارو کې او دی تقوا په کارو کې نو په دې اساس وخت کې زموږ غاګ پټولو تجارانو باندې پټولو سرمایدارانو باندې دا ده چې تاسو نه تنها داسې شی مقامت کوي بلکې د فقرانو لاسو نیسئ.
مولوی ظهور احمد وایي افغانان له وړاندې هم سخت ځورېدلي وو خو په اوسني وخت کې یې اړتیاوې زیاتې سوې دي. دینی عالم علی وفایی د غزنی په نوآباد سیمه کې د یو مسجد ملا امام دی. نوموړی بیا شتمن او ملي سوداګر مکلف بولي چې د بېوزلو لاسنیوی وکړي. دی وایي په اوسني وخت کې رسنیو خپل رسالت ترسره کړی، د بېوزلو غږ یې پورته کړی دی، خو دغه شتمن او ملي سوداګر دی دغه غږ عملي کړي.
داری فصل سرمای زمستانی
د جمی د وسنی سړی هوا غربت او بی وزلی په روان بهیر کې شتمن او سوداګر عقلانه او شعورن مکلف دي چې له بی وزلو سره مرسته وکړي. څنګه چې لمونځ د اسلام له پنځو بناوو او معراج ته تلونکې لاره ده، همداسې د خلکو لاسنیوی هم دی، بلکې په وسنی وخت کې بهتر دی.
دا هیواد د ډیرای نورو سیمو پرانګه په غزنی کې هم سخت ګرانی، بیکاری او د ژمی زیاتی سړزګۍ خلک له سخت ستونزو سره مخ کړی دی.
په غزنی کې دینی عالمانو شتمن هڅولې دي چې له بیوزلو سره مرسته وکړي. وروسته تر دې چې طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو، نړیوالو د افغان حکومت سره مرستې بندې کړې. طالبان اوس نه دي توانېدلي چې په منظم ډول د مامورینو معاشونه ورکړي. په افغانستان کې شاوخوا 1,400,000 کسانو له حکومت معاش اخیست، خو نړیوالو مرستندویو سازمانونو په وروستیو کې ځینې خلکو ته معاشونه رسولي دي. په دې ترڅ کې د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د روغتیا سیستم په برخه کې معاشونه تادیه کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د څانګې مشر پیټریشیا ګوسمن په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې د افغانستان روغتیایي سیستم د جګړې د اغیزو، د مرستو د نشوالي او سره د کورونا وبا د روانې څپې له ګواښونو سره مخامخ دي، او د دې له خاطره نړیوالو اوس د افغانستان له شاوخوا 15,000 روغتیایي کارکوونکو سره د ماشون رسمنه کړې ده او دا ماشونه یې ځینو ته رسولي هم دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ پرونی په azadiradio.com کې اوریدلی شي. مارسلا مرسلا او که مرسلا په غزنی کې وغونډې ده. په دې اړه وړاندې د ازادي راډیو د دې خبری مجلې په ورسوي کې تاسو ته په تفصیل معلومات درکو چې دا څرنګه سیمه ده او څه خصوصیات لري. خصوص دمګړې د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت نه محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې ما او د غنړیوارو لخوا چې کوم د مرستې کې متاسفانه د حقدارو ته نه رسیږي، او ډیر د هیوادونو لخوا مرستې هغه پیغامونه او د خبرونه مون رسنن دلارې او ول متاسفانه تر اوسه پورې هغه اړو خلکو ته د مرستې په شفاف ډول باندې نه رسیږي. یوازې خلک چې د طالبانو خواخوږي دي یا هم طالبانو په لیکو کې جنگیدل دي خلکو ته شدید دغه مرستې ورکول کیږي. دا زما په نظر باندې یو ډول ناانصافي ده.
سلام علیکم تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته هیله ده چې جوړ او روغ یاست. زه د اسلامي امارت مشرانو نه دا غوښتنه لرم چې باید دا کمی مرستې چې د خارج مملکتونو راځي دا باید مستحقینو ته وویشل شي، ځکه افغانستان خلکو ټول غریب خلق دی، بیوازله دی، خو بیا هم بعضی دستی چه لگورخی اقتصادونه اگوی زانو تا باید بنده نیسی، دخه که باید دوی و توجه کنو.
زی ازادی رادیو کارکوونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه وایم. زه یوسف غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه د پیان درته پریدم. د مو غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ ته کومې مرسته راغلې ده؟ اس غریب خلکو ته نه رسیدلې. کوم خلک چې وایسته لري په طالبانو کې یا په طالبانو کې هغو خلکو د مرستې وړې دي، هیڅ غریب ته رسېدلی نه دي. باید داسې مشهران وټاکي چې یو غریب ته د مرسته ورسیږي، نو د یو بادانو ټول بادانو مرستې وړې دي، غریبان ټول پاتې دي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي راډیو په منځني سپد دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري د سپورت لډګره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په فارس خلیج ته تللې ده، قطر ته روانه شو او په ټاکل شوی ده چې په عربي متحد اماراتو کې د هالند لټیم سره درې ورځې لوبي وکړي. دا لوبي د افغانستان لپاره ډیر مهم دی او د هالند لپاره هم مهم دی، ځکه چې د کدا لوبي افغانستان وګټي په راتلونکو کې به نړیوال جام ته پرته لدې چې هغه مراحل تیر کړي نړیوال جام ته بلاره پیدا کړي. د افغانستان نومړی لوبه پوره دوې اونۍ وروسته لننه، یعنی د جنوري په 20مه ده، بل لوبه بیا یو ورځ ترمنځ، بل ورځ په 20مه، او بل بیا ورځ ترمنځ یو ورځ وروسته په 25مه ده. او دا لوبي د افغانستان په کوربه توپ تر سره کیږي، په غاړه دي چې په قطر کې تر سره کیږي او په شپه اماراتو کې نه. او د افغانستان د دې لپاره چې په خو به تل د افغانستان لوبي په عربي متحد اماراتو کې تر سره کیدونه زما په ذهن کې هغه خبره و. او افغان ټیم هم لوبډل هم قطر ته رسیدلې ده او هلته یې تمرینات پیل کړي دي. اوس په غزنی ته مخه کړو، مرسله او اوسنۍ مرسله د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې وخوندې ده. ځینې په دې باور دي چې دا لرغونی تاریخي سیمه ده، ځینې بیا د دې غونډې پر لرغونتوب شکمن دي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې.
اجمل پر خپل بام ولاړ دی واوري اچوي، د دې خپل کور له همسایه سره د واوري ورېدو د خوشحالي اظهار هم کوي.
واره به خې زیات شي شش کار شي شه درنیم دي او دا دې څه بارانه نم سره و کس دا ډېر وخت کار نه راغله، د غریبانو کار یو څه سره و سي.
دا هیبات ډیرای نور سیمو پرنګ په غزنی کې هم د دوشنبه په ورځ د سژنی کال د لومړی واوري ورېدل پیل سول. اټکل کېږي چې دغه واوري ورېدل به په وقفه یي شکل څو ورځې دوام وکړي، خو د سژنی او واوري ورېدل په داسې حال کې پیل سوي دي چې یوې خواته په هیواد کې بېوزلي زیاته سوي، ډیرای خلک د سون توکي نه لري، لا زیاتې سلزګۍ څخه کړېږي، له بلې خوا وطن سختې وچکالۍ ځپلی، او بل لور ته بیا ډیری بزګران او کروندګر ورته خوشحاله دي. دغه بزګران او کروندګر وایي تیرې وچکالۍ ناامیده کړې وو، خو اوس یې بیرته هیلې راژوندۍ سوې دي. دوی هیلې لري چې اوبه به یې زیاتې، کښتونه به یې ښه، او اقتصاد به یې ورسره پیاوړی سي. شاوخوا دېرش کلن حمزه ځان بزګر راپېژني. نوموړی وایي له روانو ورښتونو سره به تر یوې اندازې وچکالۍ او ځینې موسمي ناروغۍ ختمې سي، خو اوبو او د خلکو اقتصاد به ورسره ښه سي. دی وایي د غزني خلک ډیری بزګران او په کرکیله بوخت دي.
دا واوره به د افغانستان په اقتصاد باندې ډیره مثبت تاثیر وکړي، ځکه چې بارانونه واوره چې ووریږي حاصلات زیاتیږي دې سره او به ورسره زیاتیږي، ډیر مثبت تاثیر پرې کولای شي.
که په هیواد کې روانو ورښتونو ته ډیری خلک خوشحاله دي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې که ټول کال واوري او بارانونه وریږي خو د سیلابي اوبو نه مهارېدل به دوی ته چندان ګټه ونه رسوي. دوی وایي دلته چې واوري او بارانونه کیږي نو اوبه یې هسې بهیږي، نه د اوبو ډیمونه لري او نه هم د هغې کنټرول. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویه موسسو څخه د بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. محمد رحیم د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي تر څو پورې چې د دغه واوره او ورښتونو د سیلابي اوبو د مهارولو لپاره بندونه جوړ نه سي، د سرپسې ورښتونو ګټې به کمې وي.
واورې خو ډېرې وسپلې په غزنی کې په شاخوا ولایتونو کې. کومې واورې چې وسوې د دغو د اوبو مهارولو لپاره سې کوم بندونه جوړ نه سي، کوم بنیادي کارونه ونه سي، فکر نه کوم چې دا واورې چې د اوبو سي بېرته اوبه کېږي نو کومه نتیجه ورکړي.
غزنی هغه ولایت دی چې پخوا به زیاتې واورې او ورښتونه پکې کېدل، خو وروستیو وچکالیو دغه ولایت هم ځپلی دی. هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغې غوښتنې په اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر واخلو، خو د دې راپور تر چمتو کولو پورې یې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو. د تیر جمهوري نظام سیمه ییز چارواکو ویلي وو چې په غزنی کې د 114 غټو او وړو بندونو د جوړولو پلان لري، چې له هغې جملې څخه 13 لوی بندونه چې د ځینو کارونه یې پیل کړي هم دي، خو اوس دغه کارونه بیرته درېدلي دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولا زرا 1000 او 15
نوی مندل شید.